د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه از نور یاس نوري خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه لرو، خو په لومړۍ نیم ساعت کې په خبری مطالبو راپورونه لرو. اندونیزیا ته د افغان ولسمشر د سفر له حاله مو خبرو، پر دې سربیره د غراز د ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو. بشپړه معرفي به د افغانستان او نړۍ له خبرونو وروسته وکم. خو په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د عراق روغتیایي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو په یوه حمله کې لږ تر لږه شپږویشت کسان وژلي او څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د ایران مشر ته نږدې نن سهار یوې زورورې زلزلې خلکو د مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. خو لومړی نجس صفي ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر نن غرمه مهال له استرالیا څخه د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته رسیدلی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن لسګونو کسانو د لطیف پدرام د ورستیو سرګندونو په تړاو مظاهره وکړه، او په کندوز کې د حقانی شبکې یو مهم غړی نیول شوی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي پلاوي په مشرۍ نن غرمه مهال له استرالیا څخه د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ته رسیدلی. ارګمانې نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د انډونیزیا جمهور رئیس او د دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره په جلا کتنو کې د افغانستان او انډونیزیا ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا او هر اړخیزو همکاریو د پراخولو په اړه خبرې وکړي. په پام کې د چا د جمهور رئیس غنی او د انډونیزیا د جمهور رئیس په حضور کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د معرف کرنې، احصایې، د اداري اصلاحاتو، ملکي خدمتونو، ساینس ټکنالوژۍ او لوړو زده کړو په برخو کې د همکارۍ توافقنامې هم لاسلیک شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن لسګونو کسانو د لطیف پترام د ورستیو سرګندونو په تړاو مظاهره وکړه. دغه مظاهره کوونکو د ډیورن کرښې په تړاو د لطیف پترام ورستۍ سرګندونې وغندلې او ویل چې هیڅوک صلاحیت نه لري چې د ډیورن د کرښې په اړه تصمیم ونیسي. په پکتیا کې د مظاهرې او تنظیمونکي سید جمال آصف خیل ازادي راډیو سره له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان ورستیو اقداماتو مخه ونیسي او یادې ستونزې ته د حل اساسي لاره پیدا کړي. لبلې خوا د کندهار یو شمېر مدني فعالانو نن د یوې خبري ناستې پر مهال د لطیف فدرام د محاکمه کېدو غوښتنه کړي. د افغان ولسي ټولنې مشر حکمت افغان په دې ناسته کې ویلي چې لطیف فدرام د ملي ګټو په خلاف سرګندونې کړي او باید محاکمه شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي بهیر پایل د مطالعې لپاره د نوې جوړ شوې کمیټې له څېړنو وروسته به د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه کمیټې کارونه به تر راتلونکو څو ورځو پورې پای ته ورسیږي.
او کمیټه جوړ شوې ده ترڅو وګوري په افغانستان کې دغه ټکنالوژي نه استفادې سره ټاکنې ترسره کېدل بایومیټریک سیستم باندې څومره عملی بڼه لري. نو د هغوی څېړنې انشاءالله په راتلونکو څو ورځو کې پای ته رسیږي. چې کله د هغوی څېړنې پای ته ورسېدلې او نتیجه یې موږ ته په لاس باندې راغله، بیا وروسته د هغې نه موږ کولای شو چې د انتخاباتو نیټه وټاکو.
د قانون له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات باید د 1994 کال کې شوی وای، خو دغه انتخابات وځنډېدل. او په کندوز کې د حقانی شبکې یو مهم غړی نیول شوی. د کندوز امنی قماندان جنرال عبدالحمید حمیدین ازادي رادیو ته وویل چې د امام الدین په نامه د حقانی شبکې د غړي په چاردری ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول او شاوخوا ولس تنه دولتي سرتیري وژلي، خو وسلوالو مخالفانو په دې اړه سندي ویلي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له صفی الله سرنګزی خوري.
السلام علیکم. د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د پاکستان په ختیځ ښار لاهور کې نن په یو انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د پاکستان د پنجاب ایالت ویاند ملک احمد خان ویلي چې نننۍ حمله د پوځیانو په یو موټر شوي چې د سرشمیرنې له ټیم سره روان و. په وژل شویو کې څلور پوځیان او دوه ملکیان شامل دي. د پنجاب د عدلي ایالتي وزیر رانا سناوډا ویلي چې دا یو تروریستي حمله وه. د پاکستان د طالبانو تحریک ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیسته. تر دې مخکې د 13 فبروري په 14 په لاهور کې په یو بل انتحاري حمله کې 14 کسان وژل شوي وو. د سوریې د بشري حقونو څار ډله وایي د مخالفینو تر کنټرول لاندې په یوې سیمه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 2 تنو ته رسېدلی دی. د وژل شویو کسانو شمیر لومړی 85 تنه و. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میاشتې ډلې نن د اپریل 15 ویلي چې نیمایي وژل شوي کسان ماشومان او ښځې دي. د څارونکي ډلې نه دي ویلي چې د خان شیخون په سیمه کې په پرونۍ حمله کې څه ډول کیمیاوي وسلې کارول شوي. سیمه ییزو چارواکو تایید کړي چې البته سیمه ییزو روغتیایي چارواکو بیا تایید کړي چې په حمله کې د سارین له زهرجنو موادو کار اخیستل شوی. د عراق روغتیایي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په یوه حمله کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. د پولیسو یو مسؤول خالد محمود هم ویلي چې د دوو انتحاري حمله کوونکو په شمول 100 وسلوالو پرون شپه ناوخته ښار ته ننوتي وو. په حمله کې چې د پولیسو د یو کور د یو ډګروال په کور شوي، د پولیسو دا مسؤول او د کورنۍ 4 غړي هم وژل شوي دي. د ښار د مرکزي روغتون یو ډاکټر نوافل مصطفی ویلي چې روختون ته 6 جسدونه ور انتقال شوي وو چې پکې 4 د پولیسو. سهار هم د رپورټونو په اساس د خال ډزو غږونه اورېدل کېدل. د ایران شمال غربي ښار مشهد ته نږدې نن سهار یوه زوروره زلزله وشو چې له امله خلک سړکونو ته ووتل. د سرسلیب د یو مقام په حواله دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د فرمان ښار ته نږدې یو کس وژل شوی او لږ تر لږه 4 نور ژوبل دي. ځینې انځورونه چې آنلاین خپاره شوي ښیي چې په ځینو ودانیو کې د زلزلې د ټکانونو په سبب غټ درزونه رامنځته شوي او زیان رسېدلی. د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې ویاند مجتبا خالدي مخکې ویلي چې په ځینو وړو ښارګوټو او کلیو کې مرګ ژوبلو ویره موجوده ده. خالدی ویلي د سر صلیب مرستندویه ټیمونه او د بیړنیو خدماتو ډلې سیمې ته رسیدلی دي. او د جنوبي کوریا او امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو ویلي چې په شمالي کوریا کې شمالي کوریا د جاپان په سمندرګي د بالستیک او راکټ توغولی دی. د جنوبي کوریا دفاع وزارت نن ویلي چې شمالي کوریا دا راکټ د سینپو له سیمې ویشتلی دی. اخوا د جاپان صدر اعظم شینزو آبه نن په پلازمینه توکیو کې خبریالانو ته په دې اړه وویل د شمالي کوریا لخوا د نورو پارونکو اقداماتو امکان هم شته. جاپان د خلکو خوندیتوب لپاره له امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا سره له نږدې همکاري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو پوځي چارواکو هم ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې د متوسط واټن ویشتونکي دا راکټ له N15 ډولو څخه و. که رښتیا هم شمالي کوریا بالستیک راکټ ویشتلی وي، د جنوبي کوریا، جاپان، امریکا متحده ایالاتونو او نورو قدرتونو لپاره چې د پیونګیانګ اټومي پروګرام غندي یو تازه ګواښ بلل کېږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې د راپورونو په برخه کې اورئ چې افغان ولسمشر د استرالیا له سفر وروسته نن په 2 رسمي سفر اندونیزیا ته ورسید. اندونیزیا ته دغه سفر څومره مهم دی؟
اندونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان د منځنۍ اسیا، قفقاز او روسیې په حوزه کې د پانګې اچونې لپاره د ښو پروګرامونو په درلودلو سره لومړی مقام خپل کړی دی. د کونړ د ولسوالیو یو شمېر ښوونکي شکایت کوي چې د میاشتنۍ تنخوا په اخیستو کې تر اوسه ستونزه لري.
معلم 2000 روپۍ معاش ته کله چې راځي رفت آمد 2000 کرایه ورکي. دلته چې راشي 45 پګ ورځې کې دلته معاش نه کیږي. کوټې وطنی ولي هغه پیسې دلته وخري کوټه تشلل شي.
د تاجکستان په بسونو کې یو شمېر افغان بندیان بیا د اوسېدو له شرایطو شکایت کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو بل ته د بندیانو د انتقال د تړون پر اساس ژر تر ژره افغانستان ته د استولو غوښتنه کوي.
نه کاله کېږي سلته کلک ده مونږ سره وعده کوي نن سبا څوک د کورونا خبر نه دي په دې کې مونږ مریضان استو.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د مشکوکې حملې د وروستیو تلفاتو شمیر 2 تنو ته لوړ شوی دی. دغه راز د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او د مخکښو په دې لړۍ کې مو په خوز کې له مدني ټولنې له یوې فعالې نادیه باوري سره خبرې کړې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن اندونیزیا ته ورسید چې د دې هیواد له ولسمشر سره د دوو هیوادونو په اړیکو خبرې وکړي. افغان ولسمشر د استرالیا له درې ورځني سفر وروسته نن جاکارتا ته ورسید. اندونیزیا په کومو برخو کې له افغانستان سره همکاري کولای شي؟ دا هیواد له افراطیت سره په مبارزه کې پام وړ بریاوې لري او د معتدل اسلام د خپرولو له لارې د سخت دریځو مخه نیولې ده. اسمت سروان اندونیزیا ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د استرالیا له درې ورځني سفر وروسته نن چهارشنبه جاکارتا ته ورسید چې د اندونیزیا له مشرانو سره خبرې وکړي. اندونیزیا د نفوس له نظره تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. دا هیواد له سخت دریځو سره د مبارزې اوږده او بریالۍ تجربه لري. د افغانستان ولسمشر او ورسره ملګری فلاوی بی د اندونیزیا د دوه ورځني سفر په لړ کې د سولې د ټینګښت او د غراز د اقتصاد او پرمختیایي چارو په برخو کې د اندونیزیایي چارواکو د همکاریو د زیاتېدو هڅه وکړي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت د منځنۍ او جنوبي آسیا د چارو رئیس فردی پی د پنجشنبې په ورځ اندونیزیا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په اړه وویل چې جاکارتا ته د ولسمشر غنی د ورتګ اصلي هدف د معتدل اسلام د ترویجولو له لارې د افراطیت د پای ته رسولو د پروسې او په جنګ ځپلي افغانستان کې د سولې د ټینګښت لارو چارو په اړه ښه پوهاوی دی. تاکل شوې ده چې ولسمشر غنی له اندونیزیا وروسته سنگاپور ته لاړ شي. د افغانستان د ولسمشر یو بیان د واخان مینپال اندونیزیا او سنگاپور ته د ښاغلي غنی د سفر په اړه آزادي رادیو ته وویل:
اندونیزیا زموږ لپاره د بهرني سیاست هغه د اسلامي هیوادونو په کړۍ کې راځي، همدارنګه سنگاپور په دې خاطر زموږ لپاره مهم دی چې هغه د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو ډېر ښه تجربه لري، همدارنګه د تخنیک او په تخنیکی زده کړو کې ډېر فرصتونه د افغانانو لپاره ته مهیا کېدلی.
اندونیزیا په وروستیو کلونو کې له افراطیت سره په مبارزه کې بریالی شوی دی او د اندونیزیایي چارواکو په باور افغان مشران غواړي چې د اندونیزیا د بری پر راس پوه شي او په خپل هیواد کې هم د معتدل اسلام ارزښتونه دود کړي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ولسمشر به د جاکارتا د سفر په لومړۍ ورځ د اندونیزیا له ولسمشر جاکو ویدودو سره وویني. ښاغلی غنی او ورسره ملګری پلاوی به د افغانستان او اندونیزیا د سوداګرو ترمنځ د سوداګرۍ د ودې پر لارو چارو هم وشخیشي. حاضر دمه د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه خورا په ټیټ حد کې ده. په 2014 میلادي کال د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 14 میلیون ډالر و. تر دې وړاندې د استرالیا د درې ورځني سفر په لړ کې د دغه هیواد صدر اعظم د افغانستان د پرمختیایي چارو لپاره د افغانستان له ولسمشر سره د 340 میلیون ډالرو موافقه لاسلیک کړه او د افغانستان د ملاتړ د دوام ژمنه یې وکړه.
اندونیزیا ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه مو واورېدل. افغان ولسمشر لدی مخکې استرالیا ته تللی وو او په پام کې ده چې له اندونیزیا وروسته هم سنگاپور ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر سیمې ته د سفر یو هدف هم د دې هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکول دي او هم غواړي چې د درې وړو هیوادونو پانګوال وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ښه شرایط برابر شوي دي. په دې ترڅ کې افغانستان د منځنۍ آسیا، قفقاز او روسیې په حوزه کې د پانګه اچونې لپاره د ښو پروګرامونو په درلودلو سره لومړی مقام خپل کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا نن په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دا ډول مقام په افغانستان کې کورنیو او نړیوالو پانګوالو ته د پانګې اچونې یو ښه تصویر وړاندې کوي او په دې برخه کې به افغانستان په د نړیوالو باور هم خپل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغانستان د حکومت دغه لاسته راوړنه هم ستایي او وایي چې په دې سره به ملي او نړیوال پانګوال په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پانګې اچونې ته وهڅول کېږي. دا چې افغانستان ته دغه مقام چا ورکړی او نور جزئیات یې څه دي، تفصیل به یې د رحمت الله افغان په راپور کې واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وای د پانګې اچونې په برخه کې د حکومت اصلاحات پانګوالو ته لازمي اسانتیاوې برابرول او د پانګې اچونې په برخه کې د منظمو او با اعتبارو پروګرامونو د درلودو له امله افغانستان دغه مقام خپل کړ. همایون رسا د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د پانګې اچونې د یو ښه چاپیریال لپاره موږ یوه کړنلاره ترتیب کړې چې روان کال به پلیسي
ما به خاطر بهبود
هغه وای موږ د کسب او کار د چاپیریال لپاره یو کړنلار ترتیب کړی چې په هغه کې د پراختیا 1.9% برخه په ګوته سوی، همدارنګ د کړنلار د عملی کېدو پلان مو جوړ کړی چې روان کال به پلی سي، څو کولای شو د پانګې چونې لپاره یو بهتر چاپیریال ولرو. هر کال د متحد عربی اماراتو په دوبی ښار کې د 1.3 هیوادونو او شاوخوا 400 نړیوالو سوداګریزو او اقتصادي بنسټونو ترمنځ د پانګې اچونې لپاره په اوو حوزو کې سیالۍ کیږي چې افغانستان پکې په شپږمه حوزه کې لومړی مقام خپل کړی. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر زیاتوي، تیر میلادي کال په افغانستان کې د انرژۍ تولید، خدماتو، ساختمانونو، کرنې او کانونو په برخه کې 1.1 میلیارد ډالر پانګونه شوې او همدارنګه سوداګرو ته 8000 جوازونه ورکړل سوي دي. همایون رساوی چې په 2010 میلادي کال کې په افغانستان کې د 1.3 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې پکیج برابر سوی چې بیلابیلې پروژې پکې شاملې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د افغان حکومت دغه لاسته راوړنه ستایي او هیله څرګندوي چې په دې سره به کورني او نړیوال پانګوال په افغانستان کې پانګې اچونې ته تشویق سي. د دغې خونې مرستیال احمد توفیق داوري ازادۍ راډیو ته وویل اړینه ده چې د افغانستان له شرایطو سره سم له اداري فساد او بیوروکراسۍ پرته د پانګې اچونې لپاره یو عملي پروګرام چمتو سي.
دا یو ډیره غټه لاسته راوړنه ده او په عین حال کې هغه بهرني پانګوال هم دې ته لا هڅوي چې راشي دننه په افغانستان کې پرې پانګه اچونه وکړي، خو کوم شی چې ډیر ضرور دی یو د عمل برنامه ده ته هغه د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره چې بیوروکراسۍ نه وي، اداري فساد نه وي، او دې ته موږ همداسې یو جامع برنامه جوړ کړو چې دا په خیر سره عملي کړو.
په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا کموالی، اداري فساد، د صنعتي پارکونو لپاره په لازمو ځایونو کې د مځکې نشتون د پانګې اچونې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر کزه هم دا یو لاسته راوړنه بولي، خو سپارښتنه کوي چې حکومت باید د نورو هیوادونو په کچه پانګوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي او د دوی د سر او مال امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 څپه اوریدلی شئ. د ماښام لوو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. د کونړ یو شمیر ښوونکو شکایت کوي چې د میاشتنۍ تنخوا په اخیستو کې تر اوسه ستونزې لري. یو شمیر ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له 2 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي او د لرو ولسوالۍ ښوونکي بیا وایي کله چې هم د تنخوا د اخیستو لپاره مرکز اسداباد ته ځي میاشتنۍ تنخوا یې په سفر لګیږي. په دې اړه نور تفصیل له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د ښوونکو اتحادی مشران وایي دوی ته حکومت ویلي و چې د معتمدینو له لارې د تنخواګانو په ویش کې د خیالي ښوونکو ترڅنګ نور ستونزې هم شتون لري، نو په کار ده چې ښوونکي هم د نورو مامورینو په څیر د بانک کارتونه واخلي او تنخواګانې له هغه ځایه ترلاسه کړي. د ښوونکو اتحادی مشر حاجي حیات الله ازادي راډیو ته وویل دوی سره حکومت ژمنه کړې و چې په هر ولسوالۍ کې به ورته د کابل بانک څنګه پرانیزي، خو تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې.
که چېرته ټول کارتونه ولسوالګانې واخلي نو تاسو ته په هر ولسوالۍ کې غرفه جوړه شي، بیا به تاسو دغه خدمات به ترزه کړي. دا چې دا شپږمه میاشت روانه ده موږ ته نه خدمات ترزه شو.
هغه وویل اسداباد ته د ښوونکو د راتګ سره په لارو کې د شته امنیتي ستونزو ترڅنګ د ښوونکو او زده کوونکو وخت هم ضایع کیږي.
نړۍ تاسو ته معلومه ده، تاسو دغه د چپ ته معلومه ده، دانګام پیج دره نورګل خاص کړل، دا ټول دردسته ولسوالۍ د غازی آباد دغه دګین چې مالیم راځي د راتګ ستونزمن دی، ستونزې ډېرې لري، د امنیت نه لري. دا په دې باندې موږ وخت لی الله لایم وژنیم. دویمه خبره دا ده چې زما مالیم 2000 روپۍ معاش دی، کله چې راځي رفت آمد 2000 کرایه ورکوي، دلته چې راشي 4-5 ورځې کې دلته معاش نه کیږي، کوټې وته نیولي، هغه پیسې دلته وخوري، کور ته تش لړ شي، ټول مکاتب زموږ شړ شو.
د غازی آباد ولسوالۍ د ښوونکو اتحادی مشر اشیر زمان نجات وایي دوی چې کله هم له خپل ولسوالۍ مرکز اسداباد تر نو د تګ او راتګ په وخت کې ډېر ستونزو سره مخ وي.
پکې حوادث امنیتي نور غوښنه زده کوونکي الته بې معلومه پاتې کیږي، بې تعلیمه پاتې کیږي، نو دا یو عمده مشکل دی. د دې په ځای باندې چې مشکل حل شي زمونږ لوړ مقامات داسې پریکړه کړې ده، داسې مساوي پاس کړې دي چې نه د خپل وطن شرایطو ته کتلې دي، امنیتي حالاتو ته کتلې دي، او نه د خپل وس د دې دولت امکاناتو ته کتلې دي چې موږ تر کومې اندازې پورې امکانات لرو.
د کونړ ولایتي شورا پوخانی رئیس حاجی جمال الدین سیار هم ازادي راډیو ته د خون کو یاد مشکلات تایید کړل او له مرکزی حکومت یې وغوښتل چې باید په هر ولسوالۍ کې د کابل بانک څانګې پرانستل شي او د خون کو ستونزه هواره شي.
تر اوسه په دغه ستونزه باندې نه حکومت کم غور کړی دی نه معارف کم غور کړی دی او څلور میاشتې وشول چې دغه استادانو بیچارهګانو تر اوسه پورې معاشونه هم نه دي اخیستلي. زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دغه مشکل دې زر تر زره حل شي.
د کونړ پوهنې ریاست مرستیال عبدالقهار اخونزاده وایي دوی د خون کو له ستونزو د ولایت مقام او په مرکز کابل کې اړوند وزارتونه خبر کړي دي.
اداری مجلس دلاری منگا خپل رپورٹ وڑا نکلے دے بیم وزارت خپل رپورٹ وڑا نکلے دے بیم وزارت مالیہ سر منگا تپاوم کرے دے منگا یو مالیم پاکے ندے جد کابل باک چاکے ندے آوستلے 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 اونر ولایت کی نخیلی مکتب شتے دے و نخیلی مالیم شتے دے دیکھ منگا اوناس طبقین لرو مالیمین آوی سنگ راشی دو کابل بانک له معاش واخلي.
هغه وای خون کو د کاربندې ګواخ هم کړی دی.
نو اوس دا د معلمینو د اتحادی د مشر او د هغې د ولسوالیو کې چې د معلمینو اتحادی مشران دي هغوی دا مسله دغه کړي ده چې موږ احتساب کوو.
د وزیرانو شورا وروسته له هغه د معارف وزارت په ګډون د ټولو ادارو معاشونه د بانک له لارې د ورکړې پریکړه وکړه چې په یو شمیر ځایونو کې خیالي پولیس، خیالي ښوونکي، خیالي معلولین او په هر برخه کې خیالي کارکوونکي موجود وو چې ورسره زیاتې پیسې د دولت په خزانه کې پاتې شوې. خو په کونړ کې ښوونکي او مسؤلین وایي چې دوی حکومت سره په کړې ژمنه ودرېدل خو حکومت ورسره کړې وعده چې په هر ولسوالۍ کې د کابل بانک څنګه پرانستلو نه د عملي کړي. دوی ګواښ کوي چې که چیرته یې غوښتنه ونه منل شي نو د درس نه ورکولو احتساب به وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سمیع الحق د کونړ د غازی آباد له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې له دو اونیو رئیسې ښوونځي د ښوونکو لخوا تړل شوي، ځکه دي چې د ښوونکو تنخواګانې 15 میاشتې کېږي چې ځنډنی شوي او تر اوسه پورې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. دغه راز یو بل اوریدونکي هم په یوه پیغام کې لیکلي چې د کونړ ولایت په کونړ ولایت کې ښوونکو اعتصاب پیل کړی او د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دا ستاسو دوه پیغامونه البته له کونړ مو راستولي وو چې په کونړ کې د ښوونې په برخه کې د ستونزو په بابو مخکې مو په راپور کې واورېدل چې د کونړ د لرې پرتو ولسوالیو ښوونکي شکایت کوي چې په میاشتنۍ تنخوا په اخیستو کې ستونزې لري او کله هم چې اسدآباد ته د تنخوا د اخیستو لپاره ځي ټول تنخواوې په سفر لګیږي. دغه راز د ښوونې رئیس بیا وایي چې دلته د ښوونکو ستونزه نشته او نه هم خیالي ښوونکي شته او نه هم خیالي ښوونځي، په دې هیله چې چارواکو دغه پیغامونه او راپور اورېدلی وو او په دې اړه اقدام وکړي. ازادي راډیو اورئ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونه کوو. د تاجکستان په زندانونو کې بیا یو شمېر افغان بندیان وایي چې دوی دې د افغانستان محابسو ته ولېږدول شي. څو تنو دغو بندیانو ازادي راډیو ته د ټلیفون له لارې په دغو زندانونو کې د لازمو امکاناتو د نه لرلو له امله شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې رسمي تفاهم لیک موجود دی او له مخې د دواړو هیوادونو بندیان د یو لړ څېړنو وروسته په نوبت سره تبادله کېږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د تاجکستان د دوشنبه د ښار په لومړي نمبر محبس کې ځینې افغان بندیان وایي چې په دغه محبس کې د نامناسب ځای، خوړو او روغتیایي خدماتو او د دوی دوسیو ته د نه رسیدګۍ له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی چې وایي شمېر یې لسګونو ته رسیږي، ازادي راډیو ته د تلیفون له لارې د دوشنبه په لومړي محبس کې د بندیتوب له ناوړه شرایطو شکایت وکړ او پر افغان حکومت یې غږ وکړ چې دوی د افغانستان محابسو ته ولېږدوي چې د بندیتوب پاتې موده د هیواد په محابسو کې تېره کړي. یو بندي چې د نوم له یادولو یې ډډه وکړه خپله ستونزه یې داسې بیان کړه:
نه کاله کیږي سلته کلاکاسو واجه کې دې انتقال دی پاله څنګه قرارداد لرم موږ به انتقال کی افغانستان مابس ده موږ سره واجه کې نن سبا نن سبا څو کې کورونا خبر نه دی دې کې موږ مریضان استو موږ اندوره پلاره ګرځیدل نه استو کوم پلا دې تر نه مرور دې نه خزم ته پیږي نه خوراکه موږ ته پیږي هیڅوک موږ نه درغلی
بل بندي عبدالسلام داسې وویل
دلته د خوړلو لپاره هیڅ نشته دارو درمل هم نشته ټول په عصبي ناروغیو اخته شول ځینې مړه شول بې سرنوشته په تاجکستان کې خاورې ته وسپارل شول موږ د قرارداد پلي کول غواړو چې افغانستان ته مو لیږدوي او د بند پاتې موده په خپل هیواد کې پای ته ورسوو
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان تاجکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره په 2006 میلادي کال کې یو رسمي تفاهم لیک هم لاسلیک شوی چې له مخې په 2010 میلادي کال کې د تاجکستان له محبسونو څخه 255 افغان بندیان د هیواد محابسو ته لیږدول شوي دي د تاجکستان د دوشنبه ښار په لومړي نمبر محبس کې افغان بندیان دا هم وایي چې خپلې ستونزې افغان پلاوي ته چې تاجکستان ته ورغلي هم بیان کړي او سره له دې چې د دې ستونزو د هواري لپاره یې ژمنې کړي خو عمل پرې نه دی شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې تفاهم لیک یو معتبر سند دی او له مخې له څو کلونو راهیسې د بندیانو تبادله روانه ده چې تر اوسه څو ډلې سره تبادله شوې دي د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کار یو ګډ کمیسیون په منظمه توګه ترسره کوي او د یوې مودې وروسته پر یوې ډلې کار کوي د هویت د تثبیت پروسې بشپړیږي رضایت یې اخیستل کیږي او کومه ډله چې انتقال ته په پام کې وي هغه هیواد ته لیږدیږي او همدارنګه د تاجکستان اتباع تاجکستان ته لیږدول کیږي
سربیره پر دې د افغانستان د محابس عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې لړۍ ځنډیدلې نه ده خو د ځینو قضیو څېړل لږ څه وخت غواړي افغان چارواکي دا هم وایي چې افغانستان له ایران سره هم ورته تفاهم لیک لري چې وروستیو څو کلونو کې د ایران له زندانونو څخه په سلګونو افغان بندیان د افغانستان محابسو ته لیږدول شوي دي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا سوریه که ده رژیم ده وسلوال و مخالفین و تر ولکه لاند خان شیخون سیمه که ده حمله لعمله چه خیلی کیمیایی وسلو پکی کار اخیستل شوی وی ده مروشمیر دو آویتانو تل لور شوی ده تکل شوی ده ملگرو ملتون امنیت شورا هم پا سوریه که ده حمله پاره بیرنه غنده وکری جزئیات د فرشته جلازی پر پورت کې
په سوریه کې د بشری حقوقو د څارنې ډلې نن له لندن په خپل رپورت کې وویل چې په وروستۍ حمله کې لشتلجه دوه او یو تنه وژل شوی چې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان پکې دي د ډلې تایید کړی چې په حمله کې د کیمیاوي موادو څخه کار اخیستل شوی دی خو د ډلې نه دی ویلي چې د سوریه په خانشیخون سیمه کې په پرونی حمله کې له څه ډول کیمیاوي موادو کار اخیستل شوی سیمه ییزو مطبوعاتو ویلي چې د حملې لپاره غالبا له سارنګاس څخه چې پر عصبي سیستم اغیز کوي او انسان وژني کار اخیستل شوی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا باندې د دې حملې د غندلو لپاره پر یو غټ پریکړه لیک کار وکړي د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریس نن په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په خانشیخون کې حمله څرګندوي چې په سوریه کې جنگي جنایتونه روان دي هغه نن بروکسل ته رسیدو سره سم خبريالان ته وویل
The horrific events of yesterday demonstrate that
پرونی وحشتناکی پیښې څرګندوي چې متأسفانه جنگي جنایتونه په سوریه کې روان دي او په مکرر ډول پر نړیوالو بشري قوانینو تیری کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن غونډه کوي موږ داسې جنایتونو په اړه د حساب دیوي غوښتنه کړې او باور لرم چې امنیت شورا به خپل مسولیت ترسره کړي د ملګرو ملتونو عمومي منشي په بروکسل کې دی او د اروپایي اتحادیې په ابتکار په غونډه کې ګډون کوي چې د سوریه او سیمې د راتلونکي ملاتړ په نوم جوړ شوې ده امریکا او نور غربي قدرتونه د حملې پړه د جمهور رئیس بشار الاسد پر حکومت ور اړوي خو مسکو چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري د خپلې متحدي روسیې دفاع کوي د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جان مکین پروند د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وویل خوانی ولسمشر باراک اوباما څلور کاله مخکې د کیمیاوي وسلو په اړه ویلي و چې استعمال یې سور خط دی، خو کله چې د سوریې رژیم پر دې خط پښه واړوله د اوباما حکومت هیڅ هم ونه کړل. بشار الاسد او روسانو ملګرو یې دا ولیدل چې امریکا څه نه کوي. زه باور لرم چې هغوی زموږ د بهرنیو چارو د وزیر ریکس تیلرسن دا وروستۍ خبرې هم اورېدلې او ورته متوجه سوي چې وایي د سوریې خلک به خپل راتلونکي په خپله ټاکي. د روسیې د دفاع وزارت د ادعاو پر اساس د بشار الاسد د رژیم الوتکو د مخالفو ډلو د کیمیاوي وسلو پر ډیپوګانو بمبارد کړی و چې له امله یې په ډیپوګانو کې ګاز لیک شوی او خلک یې مسموم کړي دي. د روسیې حکومت په وروستیو شپږو کلونو کې چې د بشار الاسد رژیم په کورنۍ جګړه کې ښکېل دی، له دمشق سیاسي ملاتړ کړی او پوځي مرستې هم ورسره کړي دي. د روسیې حکومت د 2015 میلادي کال په دوبی کې د بشار الاسد د رژیم پر مخالفینو هوایي حملې هم پیل کړې. د سوریې په شمال غرب کې د خان شیخون له سیمې راپورونه راهیسې له وحشته ډکې ویډیوګانې او عکسونه پر انټرنیټ خپرېږي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو په همدې راپور سره، البته د خبرونه دوهمه نیمه مو د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو اوس صفي الله ستنګزي ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن غرمه مهال له استرالیا څخه د اندونیزیا پلازمینې جاکارتا ته رسیدلی دی. په پام کې ده ولسمشر غنی او د اندونیزیا جمهور رئیس په حضور کې په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ توافقنامې لاسلیک شي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وایي د انتخاباتو د برېښنایي بهیر پیل د مطالعې لپاره د نوې جوړې شوې کمیټې له څېړنو وروسته به د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کندوز کې د حقانی شبکې یو مهم غړی نیول شوی. امنیتي چارواکي وایي د امام الدین په نوم د حقانی شبکې د غړي په چاردرې ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول او شاوخوا ولس تنه دولتي سرتیري وژلي وو. د پاکستان په ختیځ ښار لاهور کې نن په یو انتحاري حمله کې شپږ کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د عراق روغتیایي چارواکي وایي په تکریت ښار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو په یوه حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وژلي او 40 نورې ژوبل کړي. او د ایران شمال غربي ښار مشهد ته نږدې نن سهار یوه زوروره زلزله وشو چې له امله خلک سړکونو ته ووتل او په مالي تاوانونو سربیره د تازه رپورټونو په اساس یو تن وژلی او 4 کسان ژوبل کړي.
او مشکل دې چې د ازادي رادیو دوه ځانګړو پروګرامونو ته ور ورسیږي. سهار ګل امیرزایی د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان د روسیې، منځنۍ اسیا او قفقاز هیوادونو په پرتله د پانګونې لپاره د خو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لومړی مقام ګټلی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسان نن په یو خبري غونډه کې ویل چې افغان حکومت په هیواد کې د پانګونې لپاره د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي او لازم اصلاحات راوستې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د غبریاي ولوې لاسته راوړنه بولی او وایي چې په دې سره به په هیواد کې کورنۍ او بهرنی پانګوال نور هم پانګونې ته وهڅيږي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په دغه ولایت کې تیر کال د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي لامل د حیرتان بندر لاري د وارداتو زیاتوالی دی. د دغه خونه رئیس شیر احمد سپایي زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1915 مریز کال کې د تیرو کلونو په پرتله د حیرتان بندر لاري د وارداتو کچه 50% کې زیاته شوې و. د خاغلی سپایي زاده په خبره د تیر کال په ګمرکي عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی و. د نوموړي په وینا د بلخ د حیرتان بندر لاري هیواد ته ساختمان نی خوراکي او نفتي مواد چې ډیره برخه یې له روسي او قزاقستان څخه دي راوړي دي. نن د کابل په بازارونو کې د زین خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي قزاقي وړي 1550 افغاني، یو بوجي پاکستاني وړي 1200 افغاني، یو 50 کلي بوجي بورا 2320 افغاني، د ورځې یو درین منی بوجي 1200 افغاني او 14 لیټر غوړي 1200 افغاني. په کابل کې نن یو لیټر پېټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 340 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني د زین بهرني وسارو سره په دې ډول بدلی. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 95 پوله، زری رانی تومن 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 520 افغانۍ. لملتیا مومنن.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفحه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاست
مننه.
سیرات صاحب، دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی، د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق په اړه سوال سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې ستاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم، په دې لته جوړ او روغ سره اوسي. څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی، او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب و حبیب الله، چې کسبګر د الله دوست دی. د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی. او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نسی چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ. نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامی د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع لارې نه ځان ته یو مړی ډوډۍ د حلال په لټه کې وي، فایده یې کی او حق کار دی. په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده، د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده، قانون اساسي په 43 ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی. یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سن تکمیل کړی وي، د غل خاطره په که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي، طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی، تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي، رخصتیانه پکې تنظیم دی. هغه بحث نه زو چې تاسو وخت ونی نسمه، ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی، په شپږم ماده کې هم دا ذکر سوی دی. د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی. په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی. په ټولو ادیانو کې خاصتاً زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی. د خلکو له حضرت باید کار حق دی او دی حق دی باید ټول لاسرسی ولري.
ډیر مننه. نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي. په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو لاملونه څه دي؟
خټه کې ته تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی، او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوکو ته رسېدلی دی او ډیر ځوانان زموږ بیکاره سوي دي. ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی. دولت نسی کولی چې دغه ځوانان چې په دغسې ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د مخنیوی وسي. بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامنی، جنگ، فساد دا اصلی عوامل دي. چې چیرته جنگ وي، جنګ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي که هغه په هره سطحه کې، یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثر کی دا جنگ کی داخلیانو پلاس بند یا دی بهرنیانو پلاس بند جنگ اصلی عوامل دی به دغه جنگ بی ثباتی را منست کی فساد را منست کی او رابط په ضوابط باندې دا موضوع را منست کی د نن سبا بیکاری اوج اول جنگ دویم ازداری فساد درم رابط په ضوابط باندې او بل عدم تأمین دی امنیت که خپل دی دولت وی او یا دی تشبسات خصوصی چې زمونږ دی سرمایداران و امنیت سی تینگ نسی ساتلی چې په غی که دی غوی مال هم متضرر سوی دی دی دوی سر متضرر سوی دی دوی بچان دی تهدید لاندی سوی دی په غی که دی اختطاف موضوع هم است که کچیر تا جنگ هم یا عوامل دی بیکاری دی ترچنگ ناامنی و فساد هم ترچنگ دی جنگ دی که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي نو 50% ناامنی هم په دې باندې که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دي زمونږ زه په دې باندې متيقن چې د تجارانو که ما حقوه تأمین د امنیت وسي دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړخواندي تجاران دي چې هغه کوي سي چې دغه مشکلات حل کړي ولی بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلی دی د سخنگوی له طرفه چې موږ په زرها و چوکۍ خالی لرو ولی نه اعلانېږي د حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لري نسی زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بلاخره په دې وطن باندې دا وطن تر کړي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت درشي
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ سیرت صاحب د ورستي پښتني پتوګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتې پایلې به سي
ډیر کټه کې تم هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډیر لوړه کی لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي د یو تیاری مستقبل له خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي ولی د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی دا درس وایي که چیرته کار وموندل سي د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي او اوچته کیږي او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متيقن یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه
د مشکلاتو دی وجنه هغه د یو روحي فشار لانی سه بلاخره د احتیاط خواته مخه کوي چې نن ډیر ځوانان زموږ او تاسو وینو چې د احتیاط خواته مخته کړي د دې علت او عوامل دغه چې بیکاری د فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نن اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کیدای شي زبان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پارڅو یې اخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتېږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خانه د ارګ تر خولې پورې رارسېدلي دي زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترم و تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي د هغوی مالیات معاف سي چې تر هغو خلکو ته کار پیدا سي او بازار ورته پیدا سي دولتي تولیدات ته ارزښت ورکو د هغوی په خریداري کې لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنیو اورو د وزارت دفاع او د نورو په یو سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه داخلي عواید باید مونږ تقویه کو چې تر اوس مونږ محترم تجاران زړه ښه کي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي نو تاثیر منفی که چیرته کار نوی جرایم به زیاد دی او مونږ وینو د سیاجاتو کې چې کوم مونږ کارونه کوو د جرایمو کچه ډیره جګه ده داسې نن رسنۍ نسي ویلی داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي ډیرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیس مکلفیت دی په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکئ چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي جرایم اوچت نه سي
ډېره مننه
مخکخې ښځې درنو او عزتمن اوریدونکو د مخکخې ښځې د دې ونې په خپرونه کې مو زه نجیب الله خیل هرکلی کوم زموږ سره د دې اونۍ د مخکښې ښځې په اونیزه خپرونه کې یوه تنه مدني فعاله نادیه باوري میلمنه ده. نادیه باوري د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې په دې وروستیو کې د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس په درجه فارغه شوې ده. نوموړي د هغه ګوتو په شمار ښځو له ډلې ده چې د اوسني نظام له عوایلو یې د ښځو د حقونو د تامینولو په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو کې د دوی د پراخه ګډون او مشارکت لپاره مبارزه کړې ده. نادیه باوري اوس هم په یو شمېر مدني او ټولنیزو فعالیتونو بوخته ده. لنادیه پوختو چې خپل لومړني فعالیتونه له کومه ځایه پیل کړل.
مننه یا ازادي راډیو مخکښې ښځې پروګرام نه چې زه یې مېلمانه کړی یم. خپل سلامونه او نیکې هیلې ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي قدم کې الوخیل صاحب، کله چې زه غوښتل مې چې وظیفې ته راووزم یا مبارزې ته راووزم، نو انتخاباتو نوی پړاو شروع و. البته د پارلماني انتخاباتو 1974 کال و چې په هغه کې ما اقدام وکړو. ومې غوښتل چې زه باید، چون تعلیم مې کړی و دولسمه پورې، غوښتل مې چې کار وکړم او خویندو لپاره خدمت وکړم. نو په دا وخت کې زه راووتم وظیفې ته او په انتخاباتو کمیسیون کې مې ګډون وکړو د صحاوی ناظمې په صفت، چې خپل ولسوالۍ صحاوی ناظم وم. او په دې کې ما سره خپل خاوند هم همکار و، د ماته اجازه راکړه او دې ته ما سره همکاري وکړه. چون هغه وخت کې شرایط ډیر زیق و او خصوصا په خوست ولایت کې خویندو ته دومره اجازه نه وه چې فامیلونه اجازه ورکړي او دوی وظیفې ته وځي. خو خوشبختانه ما سره خپل خاوند همکاري وکړه، زه راووتم او کور په کور ګرځېدم. په خپله ولسوالۍ کې مې خویندې دې ته وهڅولې چې تر څو دوی راوځي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ویل چې موږ به کور په کور باندې ګرځېدو، نو هغه وخت کې خو دا مسلې نه وي اصلا، خلکو خویندې نه ویلدل چې دوی دې ورشي او نورو خویندو ته دې په ملي او سیاسي بهیرونو کې د مشارکت بلنه ورکړي. هلته هغه کورنیو څنګه احساس کوو؟
کله چې موږ اول میدان ته راووتو نو موږ سره خپل ولسوالۍ مقام قومي مشرانو ډېره همکاري وکړه، موږ یې سره غونډه ونیوله. دوی په همکارۍ په اساس موږ په دې وتوانېدو چې نورو کورونو ته لاړ شو. هر کلي ولس کې کومه منطقه کې چې موږ کار کولو، د هغه مشر سره به موږ خبرې کولې او هغه مشر به موږ ته زمینه برابروله تر څو موږ په هغه کلي قوم کې اما په هوای وکړو او خویندې دې ته واچوو چې انتخاباتو ته راشي، ثبتنام وکړي، کارت واخلي او په راتلونکي انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو اکثره داسې فامیلونو سره موږ مخامخ شو چې یوه بلګه یې درته وایم، لکه مثال ناظم حاجي صاحب دې خدای وبخي، کله چې زه انتخاباتو ته ورغلم ولسوالۍ کې د ماسره ټوکه وکړه، وای خندل، وای زه تا سره کاملا همکار یم، خو موږ سره به یوه همکاري کوي چې موږ ښځې دومره تعلیم یافته نه دي. نو ډېر به د خویندو حقوق اولا نه ورته بیانوي، ټوکه یې کوله، وایي چې موږ خویندې باندې غرونه لرګي راوړو، دې لپاره به بیا موږ ته په کور کې دا مشکل ایجاد کړي چې د خور موږ ته حقوق ویلي او موږ دا کار نه کوو. البته دا هدف د ټوکه وه.
نادیه باوري، ستاسو د فعالیتونو نه دیارلس کاله پوره کېږي، د هغې وخت نه چې تاسو مبارزه پیل کړه اوس وخت کې په خوست کې د هغې نتیجه او ثمرات څه وینئ؟
هغه وخت چې موږ راوتلي وو د ګوتو په شمار څلور پنځه ایله لس ښځې وې، لس خویندې وې. مګر هم اوس دغه نتیجه وینم چې پلاکاو خویندې موږ تعلیم ته مخه کړې ده، مکتبونو کې دي، چې ښوونځیو ته لیسو ته، همدارنګه موږ تقریبا پنځه سوه څلور سوه خویندې موږ میډوایف فارغې شوې. په پوهنتون په ډګر کې موږ سره ډېرې خویندې شته چې تعلیم کوي، تحصیل کوي. همدارنګه په دولتي ادارو کې موږ خویندې دي، په دې وتوانېدې موسسو ته دې موږ ډېرې خویندې. حتی داسې حالات اوس راغلی ده چې موږ ډېرې تعلیم یافته خویندې غواړي چې وظیفه وکړي، وظیفه کمبود سره دوی مخامخ شوي.
تاسو یو څه موده خپل ځان ته یو غیر دولتي مؤسسه درلوده، فعالیتونه هم څه وو؟
فعالیتونه هم موږ همدغه مبارزې وې چې خویندو لپاره دا زمینه برابروله چې دوی حرفوي زده کړې وکړي، همدارنګه سواد زده کړي. په څنګ کې دوی صحي برخو کې لکه البته د اولیه کومکونه چې دوی صحت ته لاسرسی ولري، خپل محیط څه رقم پاکي، خپل حفظل صحي ته څه رقم توجه وکړي، ماشومانو ته څه رقم توجه وکړي. همدغه کارونه وو چې موږ په مخه وړل. د تعلیم په برخه کې هم پوهاوی پروګرامونه و، د ښځو د حقوقو په برخه کې هم پوهاوی پروګرامونه و، چې هماغه نتیجه و چې اوس موږ خویندې خوشبختانه د هغو له نتیجو نه زه اوس هم ډېرې فعاله خویندې لرم. چې ما یوه پروژه وه د اچارو روبو چکنیو مربع جوړونې، چې په نتیجه کې اوس هم موږ زنه خویندې په کور کې دننه چکنیو دا شیان جوړوي او بازار ته یې وړاندې کوي، خرڅوي.
نادیا باوري، تاسو د خپل د ژوند د ځینو لاسته راوړنو یادونه وکړه، دې ټولو مسلو ته په کتو تاسو څومره په دې بهیرونو کې ځان بریالی احساسوئ؟
ډېره مننه، زه داسې نه شم ویلی چې زه سل په سله کې بریالی یم په دا ټولو مرحلو کې. هو خوشبختانه اویا فیصده شپېته فیصده زه بریالی یم، په دې بریالی یم چې ما خپلم خپل بچیان هم تعلیم ته مې واڅول، تعلیم کوي، مخه مې وکړه ورته چې بچیان مې تعلیم وکړي. همدارنګه ما خپل هم د لیسانس کچې پورې چې کوم تعلیم مې نیمګړی پاتې و هم سرته کړو، او د ژوند په اقتصادي ستونزو کې مې خپل خاوند سره اوږه ورکړه، او همدارنګه نورو خویندو ته دا زمینه مساعده شوه چې موږ ډېرې خویندې په دې وتوانېدې چې اوس خپلو خاوندانو سره دوی اوږه په اوږه کار کوي او خپل ژوند اقتصاد په مخه وړي، خپلو بچیانو ته یې دا زمینه برابر کړې چې دوی ښه تعلیم وکړي، ښه تحصیل وکړي او ماشومان هم هم پراتونکې کې تعلیم یافته او روشن فکر وي.
مننه کوم. کله چې یو څوک فعالیت کوي، خصوصا زموږ په ټولنه کې ښځې، د هغوی په کارونو پر وړاندې هم چالشونه وي، ستونزې او ننګونې وي. تاسو داسې یو څه احساس کړي دي په خپل ژوند کې او په خپله مبارزه کې؟
تابن کله اول خو کله یو خور لکور روزی اولین ستونز او چالش دی غیر وړاندې کلتوري ستونز دی که فامیل اجازه نه ورکي همدارنګ کله اجازه کلی خلک په دیپ سرنګ رنګ قصې او خبرې کوي چې نه فلانه خزه وظیفه ته ځي یا تعلیم ته ځي اولو وختو کې البته دا ستونز ډېر موږ سره مخامخ خو د پر مبارزه وکړه هغه کسان نن زوینه ما شکر الحمدلله چې مونږ یې غوښتل چې موږ راوځو بهر ته مګر نن اما هغه کسان ایمان غوښتنه کوي چې ما لور ته ما مېرمنې ته ایمان ګور ته زمینه مسایده کتر څو تعلیم کړی دا ته وظیفه پیدا کی یا د تعلیم زمینه او ته مسایده کا چې دوی خپل کوم تعلیم سنمګړی پاتې دغه ته د ما ورکی نو همدغه تاثیرات و چې اوس موږ همدا چالشونه وو او موږ د په حق مبارزه وکړه چې اوس خلک دې ته رسیدلې دي چې خپل خويند ته تعلیم اجازه ورکي او دې تعلیم وکړي او دا همدارنګ امنیتی ستونزې په ولایت کې چې موږ سره مخامخ یو ډېر په لری پروتو سیمه اوس هم لاسرسي نه لرو لکه څنګه چې موږ غواړو موږ خويند تعلیم نه به برخي دي په ویز دکونه برخی دی نو دا ستونزې شته چې اوس موږ ورسره لاس وګریوانی او خپل مبارزه سرته ورسره وړو او بل غټ چالش موږ مثال دلته مکتبونه شته موږ مسلکی استادان نه لرو کلینیکونه موږ لرو مسلکی ډاکټران نه لرو چې موږ هم دا ستونزې دي چې دا یو چالش ته د خویندو پر وړاندې چې ورسره لاس وګریوانی
نادیه سره لده چې په خوست کې د ښځو په ژوندانه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي نجونې محصلینې دي ډاکټران دي په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او بلاخره په مسایلو کې ترې اندازې پورې داخلي دي د دې لپاره چې نور هم د دوی د شراکت په سیاسي مسایلو کې په اجتماعي مسایلو کې په ملي مسایلو کې زیات شي ستاسو لاندې افغان حکومت او نړیوال ټولنه چې د افغانستان د حکومت سره کومک کوي څه باید وکړي
تاسو ته به تر معلومه د سیاسي اړخ نه کوي غوږیږو هر واره چې موږ ریاست جمهورۍ دور انتخابات وي هر رئیس جمهور موږ ډېرې رائے د خوښ نه وړي هغه کې د خويندو په برخه کې وي کې د ورونو په برخه کې موږ خويند هم په انتخاباتو کې ګډون کوي په پراخه کچه راوځي او دوی خپل رائے استعمالوي ترڅو موږ راتلونکي افغانستان ته یو مثبت ګام اوچت کړی او خلک مثال یو خره سي جمهور انتخاب کړی وي نو اې دې لپاره متاسفانه چې هیڅ دولتي اداره یعنی مرکزی اداره خوسته په هغه کچه چې لکه مثال په انتخاباتو کې خواندي ګډون کوي یا نور ستونزو کې مبارزه کوي توجه نه کوي تر اوسه پورې موږ ولایت دریمه درجه کې د اوالې او دویمې ته نه دلړ شوی همدارنګ هغه زمينات په نور ولایتو کې خويندو ته مسایده ده د لیلی په حساب د پانتونونو په حساب د کارونو په حساب په خوست کې نه ده مسایده شوی د مکتبونو په حساب ما مخکې ملزمګه استادان لرو مسلکی تر اوسه په خان اندازه نه لرو دوی ته باید روزنیز پروګرامونه جوړ شي همدارنګ نور پروګرامونه جوړ شي چې موږ استادان مسلکی شي یو رقم موږ ولایت سره تعصبات روان دي نه نړیواله ټولنه موږ ولایت توجه کوي او نه موږ مرکزی حکومت موږ ولایت خصوصا د خويندو په برخه کې توجه نه کوي سید ایګوتو پښمر بیا رغونه او څه کارونه شوي دي خو په دغه برخه کې د خويندو په برخه کې توجه تر اوسه پورې ډیره کمه ده
نادیا بهوري تاسو همیشه دلته فعال پات شوی کید حکومت استازي راغلي دي تاسو سره خبرې کړې دي ک لده زنه تاسو د خوست مرمنو استازي توپ کړای په کابل کې یال تمام کانفرنسونو کې په غونډو کې چارواکو ته د خوست مسائل وړاندې کړی دي هغه جواب څو ولی هغه د تناظر دل چې د افغانستان په نورو برخو کې کار وکړي او سره د چدلته په ټوله باندې ښه شرایط برابر دي د خزو د فعالیتونو لپاره هغه د پخوس کې د خزو د فعالیتونو حمایت وکړي
مونږ یو وسون زده غته چې مونږ خپل یو خو ما محکمه لسی مونږ دولتي مرکزی دولت ته ډیره توجه نه لري او بل کومه ځای پر چې مونږ غډون کړی دا غوښتنه مکړي دي بار بار دوی مونږ ته لري چې خوست یو رقم دوی ته په بل معنا تعریف شوی دی یعنی خوست کې امنیت ډیر خراب ده نو دوی سره نه کوي کومه وایي چې مونږ خوست نه راغلی او خوست کې د فعالیتونه دي دوی وایي چې خوست کې امنیت نشته در حال چې امنیت شته یو وسون ځه او بل وسون ځه مونږ دا غته په خوست ولایت کې باوجود چې دومره ډیر نفوس ته مونږ په پارلمان کې یو غړی لرو همدارنګ ولایتي شورا کې دوه درې خويندې دي چې هغه هم تر اوسه پورې د خويندو په برخه کې داسې قبیله ست راوړنې نه لري خويندې باید د پرغه غوچت کې موږ وکیل صاحبان موږ نمائندگان چې پولیسي جرګه کې په ولایتي شورا کې وزیران دي په کابل کې دوی باید غوچت کې د خويندو لپاره کار وکړي
نادیا بهوري د ورستې پښتنې پینوان تاسو خپل تجربه ته پکاتو نور هغه خزي چې تر اوسه هم ځان ناتوان ورته کاری او بي وسه ورته کاری کوي چې خزي دي او دا په یو شکل باندې مرسله راټول نه دا خزي سني شي کولای او هغه ته څه ویل غواړي چې هغه مو کولای شي تاسو په شان په یو موافقه خزه باندې بدل شي
مننه ز ټولو خويندو ته په اخر کې دا پیغام ده چې دوی کوم حق ته اسلام ورکړی شریعت ورکړی یې نه په کلکه مبارزه وکړي او دوی روزي خپل ماشومان دي ته واڅوي چې تعلیم وکړي دوی خپل کومې موږ چې تعلیم یافته خويندې دي هغه هم دګر تر روزي خپل مبارزه ته ادامه ورکړي او راتلونکي کې هم د سولې په برخه کې همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې د خپل ولایت د بیا رغونې د نورو خويندو د ستونزو په کله کې دوی مبارزه وکړي او خپل غږ اوچت کړي ترڅو حق غوښتل کېږي ورکول کېږي نه که دوی خپل حق ونه غواړي نو دولت هغه هم توجه نه کوي حتی په کورنۍ کې هم څوک توجه نه کوي چې دوی ته حق ورکړي نو دوی باید خپله مبارزې ته دوام ورکړي او خپله کار
قدرمنو اوریدونکو د مخکښې ښځې پروګرام تر همدې ځای و تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا به هم ستاسو درانه خدمت ته راځو او د دې خپرونې په سلسله کې به یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو تاسو ټولو ته د ژوندانه په چارو کې بریاوې غواړو خوښۍ او سوکالۍ مو په برخه شه
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو